مشال قدرمن اور دن کو السلام علیکم پروان سات کی موز نجیب عامر کوربہ ام تاستا ہر کلے ویم ددی سات پو مہم رپورٹن کیا اور چی امریکا پو بلوچستان کی د شمسی ہوائی ڈگر تخلیہ کڑے دے ددی ترسنگ د طالبان نو یو ڈلا وای چی د پاکستان د حکومت سر روغ کوی خو بل ڈلا بیا د خبر نہ منی ددی ترسنگ نو رپورٹن ہم لرو چی روس تھے د تدر پیجنو دا شی بتا استا مجید بابر د پختونخوا سیم یو نڑے روستی مہم خبرو نوڑا نکوی
پاکستانی طالبان د مرستیال مشر مولوی فقیر محمد دغه خبرې چې دوی د پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده نه د ٹی ٹی پی مشر حکیم الله محسود او نه دغه شبکې پیژندل شوی ویان تر دا مهال پخلی کړی دی. د کندهار ښار د څلورمې ناحیې یا سیکټر د ښاروالۍ مدیر نن سهار په یو وسلوال برید کې وژل شو. نن د مکسیکو دارالخلافی مکسیکو سیټي کې د 6.5 درجې زلزله راغلې ده. پاکستانی طالبانو د مرستیال مشر مولوی فقیر محمد دغه خبرې چې دوی د پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده نو د ٹی ٹی پی مشر حکیم الله محسود او نو د دغه شبکې پیژندل شوی ویان تر دا مهال پخلی کړی دی. مولوی فقیر محمد هغه ډومبی د طالبانو مشر دی چې د پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو اترو پخلی کړی دی او رسنو ته یې په یو ټلیفوني مرکه کې ویلي ول چې د هغه کسانو د پاکستان د متعلقه حکومتي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي او تکړه ده چې ډېر ضرب د حکومت سره د سولې لوزنامه لاسلیک شي چې له مخې د طالبانو سلور کلنۍ یاغي توپ ختم شي. دا واضح نه ده چې آیا مولوی فقیر محمد د ٹی ٹی پی په نمائندګۍ دا خبره کوي او که دا د ځانګړې دریځ دی ځکه چې د پاکستانی طالبانو شبکه په یو شمېر ټکړو کې ویشلې شوې ده. د باجوړ په قبایلي سیمه کې د طالبانو یو بل کس مولا عدالله مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د پاکستان حکومت سره هیڅ قسمه خبرې اترې نه دي روانې. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د څه قسمه خبرو اترو پخلی نه دی کړی خو وایي چې دا یو روان بهیر دی چې څنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ مخه ونیسي. د کندهار ښار د څلورمې ناحیې د سیکټر سیکټر د ښاروالۍ مدیر نن سهار په یو وسلوال برید کې وژل شو. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبی د دغه برید په اړه وایي چې د څلورمې ناحیې مدیر شیر عالم خان نن سهار له خپل کور څخه دفتر ته روان وو چې د ارګ بازار په سیمه کې پرې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې وکړې. د کندهار پولیس وایي چې د ناپیژندل شو وسلوالو د نیولو لپاره پلټنې کوي خو تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. په کندهار کې څو میاشتې مخکې د هدفي وژنو لړۍ تېده شوې وه خو د څه مودې ارامۍ وروسته دا اولنه پیښه ده. د کندهار د پولیسو مشر په پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې دوی افغان کډوال جګړې ته هڅوي او د بریدونو لپاره یې افغانستان ته هڅوي. د افغانستان د کندهار امنیه کمانډان جنرال رازق وایي له پاکستان سره پر پوله د پرتو سیمو اوسیدونکو د ورپېښو مجبوریو له کبله پاکستان ته پکړ دي خو پاکستان بیا د دوی مجبورونه ګټه اخلي او جګړې ته هڅوي او بیرته افغانستان ته استوي. جنرال رازق په پوله پرتی ولسوالۍ شوراوک کې د سیمې د اوسیدونکو سره د خبرو اترو وروسته وایي
خلق ډیر مشکلات او ګول لري او زموږ ټوله کلی د جزه سبار شوي دي. پاکستان ته د جمو تاجي څه چوبه نه لري سړک نه لري د دې کلینیک نه لري او پاکستان دا هغه څه نور نه جایز استفاده کوي د وطن په ضد استعمالي هغه ځوانان چې د مجبورۍ څخه کلی.
د جنرال رازق د سرګندونو په اړه تر اوسه پاکستانی چارواکو څه نه دي ویلي خو پاکستان هر وخت داسې تورونو نه انکار کړی دی چې دوی د پولې له هغې خوا روزل شوي وسلوال افغانستان ته د جګړې او ترهګرۍ لپاره استوي. د چین ولسمشر هو جنتاو وایي هیواد به په راروانو کلونو کې د برآمداتو په زیاتولو پاملرنه کوي. نوموړی زیاتوي چې هیواد یې په تجارت کې توازن غواړي. هو جنتاو دا هم وویل چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د دوی د هیواد برآمدات 8 ټریلیون ډالرو نه سیوا شي. هو جنتاو د نړیوال تجارت په تنظیم یعنی WTO کې د چین د شاملېدو 10 کاله په پوره کېدو کام ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د WTO په غړیتوب یې د هیواد تر څنګ نړۍ ته هم ګټه رسېدلې ده. نوموړي زیاته کړه هیواد به د اصلاحاتو عمل جاری ساتي. په لندن کې پولیسو 133 هغه احتجاج کوونکي نیولي چې دغلته د افریقایي هیواد کانګو د صدر جوزف کبیلا په دویم وار د منتخب کېدو خلاف مظاهره کوله. پولیس وایي په نیول شوو کسانو کې زیاتره هغه دي چې د لوی مظاهرې نه بیل شول او ودانو او ګاډو ته یې زیانونه رسول شروع کړل. دغه لویه مظاهره د لندن ښار په ټرافلګار چوک کې کېدله. نن د مکسیکو دارالخلافی مکسیکو سیټی کې د 6.1 درجه زلزله راغلی ده. خلک د کورونو او دکانونو په منډو بهر شوي، خو تر دې دمه د کوم ځاني یا مالی زیان خبر نه دی راغلی. د مکسیکو سیټی په ځینې برخو کې بجلی بنده شوې ده، خو د دې ښار میئر مارسیلو ابراډ وای د اوبو انتظام، د ځمکې لاندې ریلګاډیو او د هوایي ډګر نظام د معمول مطابق روان دی. په مکسیکو ښار کې په 1950 کال کې یوه زورور زلزله راغلې وه چې په نتیجه کې په زرګونو خلک مړه شوي او ګڼ شمېر ودانۍ تباه شوې وې. په مالدووا کې د کمیونست ګوند سره تعلق لرونکو خواوشا 1500 خلکو احتجاج کړی او د حکومت نه د استعفا غوښتنه کړې. د روس د انټرفیکس خبر ایجنس د وینا تر مخه د 6000 نه زیاتو خلکو د دې هیواد سرخار کې شیناو په کوڅو کې جلوسونه وستل او د اتحادي حکومت لخوا د یورپ سره د یووالي په حق لی د خپل مایوسۍ او خفقان څرګندونې وکړې، ځکه چې کمیونست د حکومت دغه ګامونه غرب پلوه ګرځوي. د مالدووا د کمیونست پارټۍ یو مشر لوري مونټین ویلي هیواد یې د برسل د امریکا او بخارس نه چلول کیږي. یورپ پلوه حکومت د 2009 کال انتخاباتو کې کمیونست پارټۍ ته د ماتې ورکولو وروسته په واکمنۍ کې راغلی دی. د دې هیواد د پارلیمان چې 160 غړي لري د روانې میاشتې په 16 نیټه به د صدر انتخاب کوي. او وروسته خبر دا چې په جنوبی افریقا کې د موسمیاتو د بدلون په لړ کې خبرې اترې یوې لوزامې ته رسیدلې دي. په دغه کانفرنس کې 160 نوي ګډونوال په دې خبره تلا شوي دي چې د یوې نوې لوزنامې لپاره به خبرې اترې شروع کوي چې له مخې د ټولو ملتونو د ذمہ واري وي چې د آب و هوا د خرابولو ګیسونه کنټرول کړي. په دې لړ کې د یوې وړاندینې لوزنامې له مخې یوازې صنعتي هېوادونه ذمہ وار ګرځول شوي وو. دغه لوزنامه په 1999 کې رامنځته شوې وه چې را روان کال کې به ختمیږي، خو د ورځې د دې لوزنامې له مخه به د نورو 15 کلونو پورې وغځول شي. د مشال خبرونو پای
مجید بابر او چې تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کول، دا مهال په پیښور کې 2 منټه د پاسه 3 بجې دی. نن د 2011 کال د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده او د اتوار ورځ ده. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اورئ چې امریکایانو په بلوچستان کې د شمس ایئر بیس خالی کړ. د دې حمله د دې بیس په اړه د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی وایي
شمسی ایئر بیس داسې محفوظ دی کې چې پاغه باندې د بهر طرف ته د حمله کېدل مشکل و. افغانستان کې په بګرام حمله شوې ده، د جلال آباد په بیسونو حمله شوې ده، لیکن د شمسی ایئر بیس باندې تر تا حمله نه ده شوې.
د پاکستانی طالبانو یو ډلوای حکومت سره روغه کوي، خو بل ډلوای روغه موغه نشته.
دا خبرې یو حد پورې شروع شوې دي که هر څوک ترتیدو کې دا غلطه ده. خبرې شروع شوې دي
په چترال کې د عبدالولی خان یونیورسيټي نوې ودانۍ پرانستل شوه. د اوزمایو په نوم جلی چې قربانې جنسي تیرې شوې او ورته ورور وژل شوې انصاف غواړي.
دا ټول پیلس دا تکشي پر مخ ویلاړو چې دا ما ورورې کله وشتو او ما داسې څه نه و پاتې. دا ما ورورو ماته هغه مړ کو که ماته انصاف نه شو میلاو بیا ښه خو یې کوټ کې ټولو په مخ کې په ځان به تیل اچوم ځان ته به اور ورکم.
افغان سرتیری احمد الله وایي امریکایان به تر ډیر افغانستان کې نه وي، په کار د افغانان په خپله پیاوړي شي. داغه د ژوند په اړه یو رپورت لرو او د خبرونې په دویمه برخه کې د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره مرکه لرو. را سره اوسه. په میډیم ویب شپږ 121 او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې تاسو زموږ غږ نیخ پنی غوره. د پاکستان پوځي سرچینې وایي چې امریکې د کوټې سره نږدې شمسی ایئر بیس خالی کړی دی او پاکستانی چارواکو د هغې کنټرول ترلاسه کړی دی. شمسی ایئر بیس چې بلوچستان صوبه کې دی، امریکې به د ډرون الوتکو د پاره داسې ویل کیږي چې استعمالولو د دې اهمیت او راتلونکي په اړه اسلام آباد کې زموږ نماینده ریاض موساخیل د کارپوهانو نه پوښتنې کړي او دا رپورټ یې پیجو کړی دی.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د کوټه او گوادر په مینځومانه کې پروت تجازونو ډاګ چې د شمسی ایئر بیس په نوم یادیږي، د 13 لسو کالو راسي امریکای د ډرون الوتکو لپاره استعمالولو. خو له پوزي سرچینې وایي چې اوس یې د دې واک ترلاسه کړی دی او امریکای د هلتنه خپل ټول سازو سامان او جازونه بوتلل. په دې اړه مشال ریډیو د پاکستانی پوز د ویان او مطبوعاتو د سانګې مشر میجر جنرل اثر عباس نه تپوس کو، نو هغه د خبرو نه ډډه وکړه او وی ویل چې د لړکې با زر هغوی خپل خبر پاڼه جاری کړي. د ایئر بیس د اهمیت او راتلونکو پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو او قبایلی سیمو کارپو سید نذیر مومند وې چې دا ډاګ په کال 1992 کې پاکستان متحده عرب اماراتو ته ورکړو چې د هغوی شاهزادګانو او نورو لوړپوړو با د سیل سپاټو او ښکار لپاره استعمالولو، خو وروسته په افغانستان د ناټو د حمله په وخت دا بیس امریکې تر لاسه کړو. بریګیډیر سید نذیر زیاتوي،
شمسی ایئر بیس داسې محفوظ دی کې چې په هغه باندې د بهر طرف ته د حمله کېدل مشکل و. افغانستان کې په بګرام حمله شوې ده، په جلال آباد په بیسونه حمله شوې ده، لیکن دا شمسی ایئر بیس باندې چرتا حمله نه ده شوې. دا خو یو قسم ده د سپورټس لپاره، یو ای ای ته ورکړی شو چې هغوی خلک به شهزادګان یا دغه به راتله او دغه ځای کې یو ځان له وخت تېرول د هغې دپاره هغوی ته یو سټرپ اویلیبل و. نور د دې سو فوجي اهمیت هغوی سره سو حیثیت نه لري یا بل څه مقصد
پاکستان تا لس کالا پس ولی دا شمسی ایئر بیس اهمیت ور یاد شو. د دې په جواب کې بیا هم بریگیډیر سید نذیر مومند وې،
خبره دا ده چې پاکستان باندې ډېر دوی غوته اوچته ده، چې را پاکستان کې اډا هم ده او دوی د دې مزمت هم کوي، نو دا یو دغلا پالیسی و، نو پاکستان د دغلا پالیسی نه خلاص شو.
د شمسی ایئر بیس خالی کول وروسته به د ډرون بریدونو څه صورت حال وي او پاکستان څنګه د دې مخنیوي کولی شي؟ کله چې مو دا پوښتنه د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پخوانی بریګیډیر محمود شاه نو وکړه، نو هغه وې
د ډرون راغورځولو په ایئر ډیفنس باندې یا په جزیرو باندې دا یو فوجي تور باندې یو ممکنه خبره نه ښکاري. د دې علاج سایبر وارفیر کې دی، لکه څنګه چې ایران د هغې یو ډېر ښه ډرون چې کوم سټیلت و هغه بلکې راونه غورځو بلکې راکوز یې کړو، نو دا ډېره اسانه ټیکنالوژي ده که پاکستان حاصله کړي زما په خیال کار به کوي سایبر وارفیر، نو دې سره به دا ډرون چې کوم دی نو دا به بیا سره کړی شي.
د بریګیډیر محمود شاه په وینا د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان او امریکې دواړو لپاره اهم دی او دواړه ملکونه د یو بل مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري، خو د تیرې میاشتې د مومندو ایجنسۍ د پیښو وروسته به دومره وشي چې دواړه ملکونو ترمنځ به ټولې لوزنامې په لیکلي ځاندره کې مخې ته راشي. یاد دي وي چې د نومبر په 26مه نیټه د ناټو د بریدونو وروسته د پاکستان د لار افغانستان کې میشت د ناټو عسکرو لپاره ادرول شوې سپلای لا تر دې دمه ولاړه ده. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د رپورټونو د مخې ته راتلو نه پس د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون وویل چې دوی د وسلوالو سره د خبرو پالیسی خپله کړې ده، خو د طالبانو یوې بلې ډلې بیانونه وویل چې دوی د حکومت سره روغه جوړه نه کول غواړي. دا تضاد څه معنی لري؟ په دې اړه د اسلام آباد نه د انیلا خالد رپورټ.
د بیانونو د تضاد په حق لا کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او افغان چارو تزیانګار رحیم الله یوسف زینا و پختل، نو هغه وویل
زموږ خیال دی چې دا د باجوړ د طالبانو سیاست ته دی چې خپل ترمنځ اختلافات دي. یو ډله چې د هغه مشري مولوی فقیر محمد کوي، هغه واقعا د پاکستان حکومت سره په تماس کې دي، دوی سره د تیم شوي دي. بله ډله چې کوم ده چې د هغه امیر د غمالله دادالله دی، وی چې مونږ اصلي طالبان یو تحریک طالبان پاکستان د باجوړ د ځان ته امیر وی، نو دی وی چې نام مونږ هیڅ خبرې هم نه دي کړې. نو دی معلومه شوله چې د اختلافات اوس نور هم زیات شوي. ما په شر باندې مسله به په اسانۍ باندې نه حل کیږي، دې کې بډې زیات اوس هم رکاوټونه راځي.
نو موړي زیات کړه چې کچرې طالبان یو بل سره متفق شي او په صحیح توګه مذاکرات وشي، نو دې سره به ملک کې امن راشي. مشال ریډیو د سیاسي او دفاعي چارو تزیانګار ریټایرډ بریګیډیر محمد ریاض خان سره هم تماس ونیسو او دا پوښتنه ترې وکړه چې د بیانونو د اختلاف خبره هغوی ته څومره حده پورې صحیح کاری او موجوده حالات راتلونکي کې کوم اړخ ته دتلو اشاره کوي. نو هغوی وویل
د مشرف په دور یا د هغې نه پس د دې حکومت په دور په اول سر کې د طالبان خبرو ته تیار یو، نه د پاکستان داسې هیله وه چې خبرې دې وشي، خو حالات داسې شو چې ټولې پارټۍ په دې آماده شوې چې ټوپک د دې خبرو حل نه. زه دا ګڼم چې ټولې پارټیانه په خپل ځل کې دا غواړي چې دا خبرې دې وشي، او سمې ټولې اشارې د دې ثبوت ورکوي چې دا خبرې یو حد پورې شروع شوې دي، که هر څوک ترتیب وکړي دا غلطه ده، خبرې شروع شوې دي.
د یادونې وړ ده چې تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی مطبوعاتو ته خبرو کې ویلي دي چې هغوی د مذاکراتو پالیسی اختیار کړې ده. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نن په چترال کې د عبدالولی خان یونیورسيټي د ودانۍ پرانیست او کړه. د عبدالولی خان د یونیورسيټي د نهم کیمپس ته چې په چترال کې پرانیستل کیږي. بل په لوي شمیر کارپوهان وای د یونیورسيټانو د زیاتورو نظروی دا چې په یونیورسيټانو کې د تعلیم کچه لوړ کړي شي. په دې اړه پامو کوي د پیښور نه زمونږ د همکار شبیر جان رپورت.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا نن چترال کې د عبدالولی خان پوهنتون یو نوی کیمپس پرانستو شو. دغه پرانستا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره د یو شمیر صوبایي کابینه غړو وکړه. د حکومت لخوا د عبدالولی خان یونیورسيټي یا پوهنتون دا نه هم کیمپس ته چې د صوبې په بیلابیل برخو کې پرانستې شوې دي او زده کوونکي ترنه زده کړه ترلاسه کوي. نو د دې پوهنتونونو مخ په زیاتېدو سره د خیبر پختونخوا صوبې تعلیمي معیار ښه کولو او تعلیم عام کولو او امر راوستلو کې مددګار ثابت شي. نو د پېښور پوهنتون لا کالج او استاد پروفیسر ندیم فرید مشال لیډو ته وویل چې پشمیرنه بلکې په معیار باندې هم پاملرنه کول پکار دي.
کوم ډیټرن ډیولپ کیږي لږ یادې په پښتنو کې سپیشلی زمون په دې سیمه باندې چې د یونیورسيټانو د زیاتېدو ده. کوم خبره روانه ده خو په یو کله باندې ډېر زیاته ښه خبره ده. دې سره کوالټي کې خو به زیاته شي ګریجویټس به راځي. خو خبره دا ده چې آیا د هغې کوالټي به هم دا وي او که نه. په دې کې زمون په خیال چې څنګه به د اسټبلش یونیورسيټانو کې یو کوالټي انهانسمنټ سیل وي نو دې هم پکار دی چې داسې یو چیک اینډ بیلنس وساتي په اړه یو یونیورسيټي کې چې هغه د کوالټي ګوري. چونکه یونیورسيټي چې راشي نو د یونیورسيټي مطلب ډېر زیات نوي نوي سیزن راځي، نوي خلک راځي، نوي سوچ راځي.
پروفیسر ندیم فرید دا هم ویل چې پښتون میشته سیمو کې د پرمختګ او امن او امان ښه ساتلو لپاره معیاري تعلیمي ادارې ډېرې ضروري دي. دوی زیاتوي
زما په خیال ګډوډي د حل کولو صرف او صرف یو طریقه چې کومه په لرې سیمو کې هغه مونږ ته چې په نظر ښکاري نو هغه صرف او صرف یونیورسيټي او ایجوکیشن دا امن دا ارسبه په خپل دی ایریا سره د دې ګډوډي واحد حل چې دی هغه تعلیم دی.
هم په دې اخلا یو د کون کې فخرالم مشال لیډو ته وویل چې د قلم سره د مینې زیاتولو او د ځوان کول د ذهن د غلطونه په مثبت اړخ راړول لپاره تعلیمي ادارو شمیر زیاتول ډیره اهم خبره ده. او چې څومره تعلیمي ادارې زیاتېږي نو هغه مربع زیات ځوانانو ته د تعلیم حاصلولو زیات موقع ترلاسه وي.
د تعلیم چې په مینو ګیر چاپیر هم پرې د سیمه کې خاص کر په خیبر پختونخوا چې زیاتېږي نو دا زمونږ د خلکو لپاره او خاص کر د غریب عوامو لپاره ډېره زیاته ښه ده. دویمه خبره دا ده چې بعضې سټوډنټان چې کوم دی د یونیورسيټي نه پاتې شو په میرټ په چې کوم دی هغې هایي وو لکه پېښور یونیورسيټي شوه یا دا چې بل یونیورسيټي شوه نو دی به چې کوم دی یا بل کار ته انتظار کوو. نو د دې د وجې نه چې کیمپس د دې چې کوم دی ووتل دا تعلیم چې کوم دی نورو خوشي او چې کوم سټوډنټان نه پاتې کېدل نو هغې به اوس داسې یونیورسيټو کې چې کوم دی اډمیشن اخیستی شي.
یادونه وړله چې عبدالولي خان یونیورسيټي اولنی کیمپس په مردان کې 2009 کې خلاص کړی شو. ولې د هغه ورستو شانګلا، تیمرګره، پبو، چارسدا، شنکر، مردان او نن د چترال په شمول ټوله صوبو کې نه کیمپس دا وقار کې ویل یادي چې پکې دغه سیمو پیغلې او ځوانان زده کړه ترلاسه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د عظما ایوب په نوم یو جنۍ د پاکستان د حکومت او د عدالتونو نه د انصاف غوښتنه کوي. دا جنۍ وایي پرې جنسي تیرې شوی او ورور ورته په ډک عدالت کې د پولیسو په وړاندې په ډزو وژل شوی. عظما د انصاف غوښتنه کوي او وایي که داسې ونه شول نو د عدالت په وړاندې به ځان ته تیلې ورته کړي. زموږ همکار عمر دراز وزیر د عظما ایوب سره غږېدلې او دا رپورټ جوړ کړی.
عظما ایوب څنګه د کور څخه اوچته کړې شوه خپله کیسه مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
پولیس راغلی وو کور باندې چپه وهلې وه. زما ورور چې دا لمځید په هغوی ډس کړی وو در دروازې خو ته یې هغه اوچت کړی وو. ما روټۍ پخوله کچن کې. مونږ ته دا پته نه وه چې لمځید ښه نیوله ده په یوې ډس ښه کړی دی. عامر خان پولیس ته اوس جیل کې دی. هغه راغو ما نه روټۍ ماته کړه. بیا دغه درو کسان پولیس سله نه دي. زه دلته کې کلي مخالف کسانو زه هغو ته ورکړم. اقبال ډاکټر راغو هغې ما ته نشیستان ووهله بلې کمرې ته چې بوتلو او غوځې کې یوې میاشتې اباده نصیب الله ته چې دا مرسې تاسو تام کوی چې زه در شم. یوې میاشتې اباده نصیب الله راغو. نصیب الله دغه غلط کار اوله ځل کې ما سره وکړو چې ما سره واده وکړه او وه اته میاشتې دغه هلته کې دوی سره ما تېرې کړي. بیا اون آباد کې کسان راغلي وو پګړۍ واخلې وې په سار باندې. اقبال ډاکټر راغو. اقبال ډاکټر ما ته نشې انجکشن ولګولو چې بیا زه خوش کې تلم وړه غونې کمره وه کاڼو والا هغو کاڼو کمرې کې زه دوی بند کړم. کله دلته کې پولیس ټول را جمع شو النجیر زه دستي په موټر سایکل باندې کچارای ته زه دلته راړم زما تا خو زه پیلا سالو ته راړه پیلا سالو نو خو زه یوټو کښې غوا کړې یم وی چې تا پیلا سالو ته زما بیا دلته کښې یو کس دی تا سره غمې لرېږي زه دستي د جج کمرې باندې ورننه کوم. جج ناست وټرې ما نه بیان واخېستو هغو ته ما ټول بیان ورکړو بیا یې ما ته وی چې اوس ته مور سره کور ته لاړ شه زه یې کور ته راوستم.
نوموړی د خپل ځان او وژلې شوی رور په لړ کې د انصاف غوښتنې څه داسې کوي.
مخکې ما سره پیلس کول اوس بیا ښه ما سره پیلس کوي تر ټول پیلس دلته کښې پرې مخ ولاړو چې دا ما ورور یې کله وشتو خو ما کښې هسې څه نه و پاتې زما ورورو ما ته هغه مړ کړو که ما ته انصاف نه شو میلاو بیا ښه خو یې کوټ کې پېښور کې زه به ځان ته ټولو په مخکې په ځان به تیل اچوم ځان ته به اور ورکوم خو صرف دمره سې تم یم چې زما ورور چې صرف کفن شي قبر په جوړ شي نور مسجد خو زه نور نه شم برداشت کولی چې زما شپې ګوړونه دي یا ما ته ګوري هغه نه شرمېږي زه نه شرمېږم ذلیله شوې خو زه هسې ښیم ما کې نن هېڅ څه نه دي پاتې ما صرف روغ پاتې دی نن.
کله مو چې د کرکو پولیسو واکمن ډي اس پي ساجد نه وپوښتل چې د اوزما په کور د چاپې وهلو مقصد څه و او اوس یې د تحفظ لپاره کم ګمونه اوچتوي دوی وایي
د دې چاپې غرض دا کم هلک چې مړ شو دا هغه ورځو کښې مفرور و او د هغه د ګرفتارۍ دپاره دا چاپه لګېدلې وه بس هغوی که چېرته دغه کېږي چېرته وزې ته ځي چېرته تاریخ ته ځي چېرته بای کورټ ته ځي یا میډیکل بورډ ته ځي مونږ ته ګورنه ووایي مونږ ته سیکورټي ورکړو باغې دا
د اوزما ایوب ورور زعفران مشال ریډیو ته وویې چې که په پاکستان کې ورته انصاف میلاو نه شو نو د بهر نړۍ څخه به هم د انصاف غوښتنې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر دراز وزیر په رپورټ کې تاسو د اوزما ایوب خبرې واورېدې چې ویل یې د پولیسو په وړاندې ورباندې تیری شوی دی او د پولیسو په وړاندې د هغې ورور وژل شوی هغه وایي دا ټوله پړه د پولیسو پر غاړه ده. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې لړ کې څه کړي دي او آیا دغه جلۍ بیرته نارمل یا نورمال ژوند ته عادي حالت ته راګرځېدای شي که نه په دې اړه زما همکار اسرالم مومن د ستاره ایاز سره مرکه کړې ده چې د میرمنو د بهبود صوبایي وزیره ده.
په دې باندې که تاسو اورېدلی په دې باندې چیف منسټر سر سپیشل اکشن اغوستی و او په دې کښې د هوم سیکرټري په دغه کښې یو کمیټي جوړه کړې وه ورسره زمونږ ویمن کمیشن چې کوم جوړ دی هغه یې هم په دې باندې کار کولو او کافي حده پورې په دې باندې چې کوم رپورټس راغلي وو هغه یې بیکار کړی وو خو ډېر افسوس سره هغه دا اوس واقعه چې کومه وشوه نو د دې نه پس ته خو اوس هغه کیس د اوزما ایوب هغه هم په خپل ځای دی خو اوس خو دا کیس هم په کښې راغی چې دا یو هغوی چې کړي څه کړي مل رهي که نه ما هغه نو ډېر افسوسناکه خبره وه د هغې د رور والا خو ورسره به اوس دا شي چې هغه کوم مین کلپټس دي په هغې پورې به اوس د ورسېږي انشاءالله او زیات سیریسلي به اوس کار کوي لګیا دي ډېر حده پورې په دې کښې شوی وو موکار کمیشن پرې هم خپل رپورټ ورکړی وو او ویمن کمیشن پرې هم خپل رپورټ ورکړی وو او په هغې باندې هغه هلې ځلې روانې وې چې په کښې دا کیسه وشوه نو اوس حکومت خو کافي سنجیده دی په دې کښې په دې ملزمانو ګرفتارولو کښې او بیا ورله سزا ورکولو کښې نو اوس ګورو را روان وخت کښې سبا به زیات کلیئر خبره پته لګي چې
زما پوښتنه ستاسو نه دا ده چې څنګه خیبر پښتونخوا حکومت ته دا معلومه وه چې دا قصه یا دا واقعه څومره سنجیده ده او څومره خطرناکه ده نو بیا ولې هغوی چې کومه د علمجیب خان ته یا د عزما ایوب د نوره کورنۍ ته چې کوم دی دومره سیکورټي نه ورکوله؟
ګورجي چې څومره حده پورې سیکورټي ده هغه خو ورته حکومت عزما ایوب ته دغه کړې وه پرووایډ کړې وه دا خو د هغې ضرور خبره وه او هغې کښې اوس دې کښې هم مونږ دغه کو لګیا یو تحقیق چې ولې داسې شوي دي چې په دې باندې دومره سټرانګلي دې ځای نه د چیف منسټر سایډ نه هم او د ویمن کمیشن چې کوم مونږ جوړ کړی دی هغې سایډ نه هم دا ډېر سټرانګلي بلکې این جی اوز هم په کښې خپل رول هیومن رایټس او ټولو خپل رول پلے کړی وو نو اوس د دې هم مونږ پته کوو چې دا ولې داسې چل شوی دی دا په کار نه وو ځکه چې حکومت خو پوره سیکورټي پوره ذمہ واری یو قسم لا اغستې وه د دې نو په دې هم تحقیقات به اوس کېږي چې دا کوم ځای کښې لاس شوی دی سیکورټي چې دا واقعه بیا په کښې راغلله.
ستاره ایاز صاحب زما پوښتنه ستاسو نه دا ده چې عزما ایوب ویلي که هغوی ته انصاف میلاو نه شو نو هغه به خود سوزي وکړي نو تاسو هغې ته څه وایي چې هغې ته به واقعي انصاف میلاو شي او که نه او دویمه پښتنه ستاسو نظم دار چې د عظما ایوب نارمل ژوند ته راتلو لپاره تاسو څه حل ځلې کوي یا څه پلان لري؟
یو خدا دې چې انصاف سره ټول نمخ کې دالي چې انصاف هغه ته ملو شي او هغه د پاره زموږ پورا چې لږ وخت کې دانه چې هغه مونږ رنگو د شانتي هغه کې سو هغه سی چې ځوان کړي امید هغه شانتي او په دې باندې سجور نشي نومه خدا دې دا پرایورټی دې چې هغه ته انصاف ملو شي او بیا د دې ریهابلیټیشن د پاره چې دا ریهابلیټیټ شي هغه معاشره کې هغه مقام ورکول د پاره هغه باندې هم موږ کار کوو لکه د ډیفرنٹ ارګنایزیشن سره هم خبره شوې ده حکومت خپل عمر ته پورا سپورټ به ورکړي ان شاء الله.
د خیبر پښتونخوا د میرمنو سره د خیر خیګړې وزیره میرمن ستارایاز و چې د مشال ریډیو د همکار استرالم ممن پښتونې جواب ولې نو وړي وای کوم میرمنې سره زیاتې شوې وي هغه په 1121 نمبر باندې ټلیفون کول شي ورته دا نمبر بیا وره 1121. اوس هم یو بل رپورټ واغ دا چې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو نه پس به آیا وسلوال تاړې غړې رامن سن کړی او آیا افغان ځواکونه به د افغانستان امنیت وساتل شي؟ په دې موضوع رپورټ لرو چې تیرونی د ناټو سازمان اعلان وکړ چې د 2012 کال تر پایه به د 2000 ځواکونه له افغانستانه وځي، خو پښتنه ده چې آیا د نړیوالو ځواکونو لخوا ټینګ شوی امنیت به افغان ځواکونه وساتل شي؟ اینی جولیس چې د وال سټریټ ژورنال لپاره لیکنې کوي د دې پښتنې د ځواب د ترلاسه کولو لپاره د کندهار سنگیسر سیمې ته ځان رسوي، چېرته چې د احمد الله په نوم یو ځوان د 50 افغان سرتیرو یو ټولې لري او دوی د نړیوالو ځواکونو نه روزنه ترلاسه کړې او اوس د سیمې امنیت ساتي. لیکوال لیکي چې د افغانستان 1,20,000 پوځ د خکېدو په حال کې دی، خو د افغانستان اوسنۍ خراب امنیتي وضعیت په کتنې سره دا شمیره کافي نه معلومیږي. اینی جولیس وایي د غرمې د ډوډۍ پر مهال د کندهار د یادې شوې سیمې د یوې پوځي فرقې مشر سین میکلین هغې ته د افغان سرتیرو یو ټولې وښودلو چې د یو نری ډنګر ځوان تر قوماندې لاندې را روان و. لیکوال وایي په همدې ورځ ورته د سنګیسر یو شمېر خلکو ویلي وو چې دوی د افغان ملي پوځ سره مینه لري، خو یوه کورنۍ داسې وه چې ویل یې دوی د تلاشۍ پر مهال ډېر ستغ معلومیږي. خود ټولی مشر احمد الله نه خپل نړیوال روزن کې خوشاله معلومیږي. د کیپټن لوک بیز لپنوم یو تن د هغه پړوي، هغه په ریښتونی معنا د امریکای سټایل یو ټولی مشر دی. ټولی مشر احمد د کلیوالو د شکایتونو نه خبر دی او اوس په دې لټه کې دی چې معلومه کړي د ده د سرتیرو په منځ کې کوم یو لمدار وتلی. خبریاله اینی جولیس ماسپخین مهال د ټولی مشر احمد الله کوټې ته ورځي. هلته په خونه کې پر میز د فایلونو انبار پروت دی، هغه چای په ګیلاسونو کې اچوي، د مالبرو سیګرټ کش لګوي او بیا هغې ته مخ اړوي او وایي وایه زه ستاسو خدمت کولی شم. اینی وایي ټولی مشر احمد الله د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی، خو د احمدشاه مسعود سره کومه خپلوي نه لري او دا هم نه وایي چې نه ډارېږي او یا هم دا چې د پنجشیر زمری دی. احمد الله خبریالی ته وایي زه هم د نورو انسانانو په څیر ډارېږم، خو هغه څه چې زما په وس کې دي کوم. زه څه کوم؟ زما دنده څه ده؟ زه باید په سمه توګه ترسره کړم. یو سرتیری باید زړور وي ولو که هغه ډارېږي هم. خو د نوموړي په اړه د هغه نړیوال روزونکي وایي چې ډېر چالاکه دی او د ځمکې نه د بارودي موادو په راویستلو کې تر روزل شوو سپو هم وړاندې دی. په خپله احمد الله وایي زه د خپلو سترګو او ذهن استعمال کوم، چې کوم مشکوک توکې ووینم هغه ځای پلټم. ټولی مشر احمد الله د وال سټریټ ژورنال خبریالې اینی جولیس ته وایي د هغه د وظیفې ټولو نه سخته برخه دا وه چې خپل ملګري منظم کړي، هغه که په رضا وي او که په زور. نوموړی وایي د خپلو ملګرو خفه کول یې نه خوښېږي، خو کله ناکله د مجبورۍ له مخې داسې هم کوي. اینی وایي د سنگیسر نړیوال قومندانان وایي ټولی مشر احمد الله د اوسپنې خولۍ او د مرمۍ ضد واسکټ نه اچوي او دوی ډارېږي چې د هغه دا زړورتیا به هغه یو ورځ له منځه ویسي. خو په خپل احمد الله بیا وایي زه کومه بلا نه یم، خو د اوسپنې دا خولۍ او درون واسکټ ما سستوي. زه تاسو ته دا وایم چې زه هم ډارېږم، خو دومره ده چې زه ډېر چټک او سپک اوسېدل غواړم. د وال سټریټ ژورنال خبریال لیکي احمد الله د یو دکاندار زوی دی، په کابل کې لیسه لوستي، د افغانستان نه کله هم د باندې نه دی وتلی. درې نیم کال وړاندې د افغانستان ملي پوست ته داخل شو، شپږ میاشتې د برتانوي او بیا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو لخوا وروزل شو. خو هغه وایي که افغانستان کې وضع آرامه شوه نو هیله لري چې پوهنتون ته لاړ شي او د حقوقو پوهنځی ولولي. احمد الله په خپله خونه کې پرتو ټولو سیزونو او وسلو ته اشاره کوي او خبریالې ته وایي دا هر څه امریکایي دي. زه ولسمشر کرزي ته وایم چې دا کیسه به تر څو روانه وي، خو به دا وي چې هر څه خپل ولرو. ټولی مشر احمد الله وایي موږ وسله لرو، لوجستیکي ملاتړ راسره دی، پیسې راکول کیږي، نو هیڅ جواز نه پیدا کیږي چې افغانستان دې په خپلو مټو ونه ساتو. دی وی باور وکړی ما غوندي او لمانه هم بهتره ډیر سرتیری موجود دي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره هرې قربانۍ ورکولو ته آماده دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د مجید بابر نورو.
د پاکستانی طالبانو د مرستیال مشر مولوی فقیر محمد د هغه خبرې چې دوی د پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده، نه د ټي ټي پی مشر حکیم الله محسود او نه دغه شبکې پیژندل شوي ویان تر دا مهال پخلی کړی دی. د کندهار ښار د څلور مناهی یا سیکټر د ښاروالۍ مدیر نن سهار په یو سوال برید کې وژل شو. د کندهار د پولیسو مشر په پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې دوی افغان کډوال جګړې ته هڅوي او د بریدونو لپاره افغانستان ته استوي. د چین ولسمشر هو جینتاو وایي هیواد به په روانو کلونو کې د برآمداتو په زیاتولو پاملرنه کوي. نوموړي زیاتوي چې هیواد یې په تجارت کې توازن غواړي. په لندن کې پولیسو یو سل درې څلوېښت احتجاج کوونکي نیولي چې دغلته یې د افریقایي هیواد کانګو د صدر جوزف کبیلا په دویم وار د منتخب کېدو خلاف مظاهره کوله. نن د مکسیکو دارالخلافی مکسیکو سیټي کې د 6.5 درجې زلزله راغلې ده. په مالدووا کې د کمیونست ګوند سره تعلق لرونکو خوشا 15,000 خلکو احتجاج کړی دی. په جنوبي افریقا کې د موسمیاتي بدلون پر لړکی خبرې اترې یو لوسنامې ته رسیدلې دي.
مجید بابرو چې روستي مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کول، اوس مونیس پروګرام د مشال مرکه لرو. دا ځل زموږ همکار سراج زهیر د مردان د سیمې د یو لیکوال، شاعر او د مجلو مدیر حضرت زبیر زبیر سره مرکه کړې ده. حضرت زبیر زبیر د مردان اوسیدونکی دی، د پېښې لحاظ سره استاد دی، په اردو او پښتو ژبو کې د شپاړسم امتحانونه پاس کړی دي. د ښه نثر لیکونکي هم دی. راځي دغه مرکه ورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مینا او سلامونه می اومنه. د مشال مرکی پروگرام سره زیم سیرت زهیرو. دا می ارمان وو چې سپرلې راشي ګلونه راوړي، زما وطن لا د ګلونو سادرونه راوړي، او تابه مل مکړه ملالیا خو یو کار شوه دی، زما د کلی موسمونو ته ازار شوه دی. د دې شیرونو خالق، لیکوال، ډرامه نگار، شاعر حضرت زبیر زبیر پننی مرکه کې زمونږه ملمه دی. حضرت زبیر زبیر مونږ تاسو ته مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایو.
ډیر مننه
حضرت زبیر. زمونږه مینوالو ته او ریدونکو ته خپل ځان لږ معرفي کړئ.
زما نوم حضرت زبیر تخلص زبیر. د مردان سره نږدې په مایار وکلی کې پیدا شوی یم. د پزل کېوم کرا ابتدایي زده کړم یلته د مایار وکلی په پرایمری او مډل های سکول کې کړی دا. بیا دا غی نه پس مردان ته پکړه باندې راغلو. مردان خار کې د نمبر 2 سکول نه ملسم پاس کړ. مردان کالج نه مسوار لسم کې ډیگری واغستا. پرایویټ تور باندې په پښتو کې او اردو کې مې وکړو. ماستر ډیگری مې دلته نه واغستې. د شعر او ادب سره تعلق چې زمونږ په خاندان کې زمونږ یو ماما او علي حیدر بادر خدای دې وبخي دا غی به شاعرانو او ادیبانو سره ډیره ناشته پاسته. دا غی په اوجره کې په غزه کې بچیږي کې نستل. نو زه په دغه محفلونو مجلسونو کې ناستو مو داغي نو مې ډېر زده کړه کوله. نو د شعر او ادب سره تعلق مې دا غزې نه شروع شوی دی. بیا په دغه د شعر او ادب په لار باندې چې روان شو، نو په کال 1983 کې مې د ناموس رسالې د میاشتنې په نوم یو ناموس رساله چاپ کوله چې په دغه رساله کې به د مردان نه چاپ کیده. د پښتونخوا او د یو ځای بل ځای د لیکوالانو نثري او شاعري چاپ کیده. ناموس کال یو نیم کال زمنګ پخپل جیب خرچ چې موږ سره به سپیسې ټکی وی پاغي باندې بچاپ کیده. کال یونیم کال د رسالو چلی دا. بیا دا غی نه پس په کال ونه وی کې په جرمنی کې زما یو ملګری تنویر شاه کمال هغه با ما سره مرسته کوله. مونږه درې میاشتینې ګلبن رساله چاپ کوله. ګلبن ډیر اخر رساله وا پاغي کې باغ وخت مونږه د لویو د مشرانو کشرانو د ټولو لیکونه چاپ کول. پکې د مرکو یو سلسله مو چې پاغي کې ما د امیش خلیل صاحب نه، طاهر پریدی صاحب نه، سعد الدین شپون نه، اندیش شمس قمر د ډیرو ملګرو د ډیرو مشرانو نه مرکی کړی دی. هغه هم تقریبا وګڼې چاپ شوی د ګلبان بیا د وګڼو نه پس د هغې هغه مرستم او یا د پښتو لوستونکو مینه به کمه شوي نو هغه ګلبان رساله هم بنده شوه. نن سبا د مردان نه یو بله رساله چاپ کیږي پاسون چې ډاکټر اسرار صاحب د هغې نگران دی او زه هغه سره د دغه رسالې په ترتیب کې ملګری یم. دوو کالو راسه دغه پختو رساله چاپ کیږي.
ها تاسو نور لیکونو اړه ته ووم راځو. از زبیر زبیر درته وای چې ماشوم توپ مو څنګه تیر شوه دی اوران ماشوم وی دغه شیطانیان بم کولې کنای ډیر سنجیده خاموش تبه د ماشوم په هسته چې دین رالوي شوی خصا خپل جون تیر کړی دی.
څنګه چې د کلیوال ماشوم جون دینو دغه شانتي جون جوک زما ولکه په کلی کې ګودر لاري کوسه د ماشوم توپ غلوبي پټ پټونی یو سو بل سو پټو تتلل لیند پلاس باندې پخکار پسې ګرځیدل بلوري بالونا فوټبال کرکټ دغه لوبي دغه مام کړی دي شرارتونه او رواني دام کړی دي دغه دا بیا د کالج په وخت کې هم د خدا سے کارم نه نکړي چیرې زمنګ د لاس نه چاته هزار رسیدا شرارت داسې دوراني کارم سره دغه نه نکړي.
په ماشوم توپ کې مختلف لوبي پټ پټونه یي پټه گیټي یي بلوري یي شوت ډنډي یي ټالونه یي باندې چغ یي نو کوم لوبه دې زیاته خوخه و چې تا په زړه په مینه به دغه لوبه کوله.
په دغه ظهیر صاحب کوم نمونه چې تاسو واغشتل ډېر لوبي په دغه کې د کلو نو اوس تقریبا ختم شوی دي. زما خپل ماشوم توپ چونوم دغه کرکټ دغه فوټبال او دغه بلوري دا به دغه خوما به کرکټ سره ډیره مینه لرله او بیا په مردان کې چونوم زمونږ خپل ټیم او پاغي کې هم دغه لوبه کوله او خو زیات دغه مې ادب طرف ته کتاب شعر او ادب او لوستلو طرف ته اخبار رساله دا مې لوستل او بلکې ډیرو ملګرو برانه دغه کول چیرې ته ځان لچرته کمره کې خاموش ناشتي اوس هم دغه عادت او دغه چیرې چرته ځان لپروت وي ځان لناسو او هغه کتاب رساله اخبار مې کتلې یا مې ځان لسلی کړې.
په باقاعده توګه ادب تستاسو راتک څنګه وشو د کم سن نه مشو کم وخت نه مشو؟
په کال درې اتیایم څلور اتیایم خو شا کې چې زبا د سکول د زمانې نه راتېرېدم او بیا کالج کې داخل شوم. زمونږ یو ماما ولی حیدر بادر خدای دې وبخي اغه په خاکسر منزل کې اجره وا د نن سبا په پښتونخوا حکومت کې چې کوم ایم پی د احمد خان بادر د دی والد صاحب نو دا ډیر زیات ادب زوکا او ادب سره مینه لرونکي سړی وو. د پښتونخوا ډیر شاعرانه دیوان به اغه اجره تر اتل په خاکسر منزل کې د دی د سره د دی وا په دې کې د دی شاعرانو دیوان له ټولنه یو تنظیم جوړ کړو یو کمره ول ور کړو او دا غ تنظیم سرپرستی اله زما خو ور سره د ماما خوړی رښتوا نو ما به دا غ شاعرانو او دیوانو خدمت کو یا باغی سره ناس پاستم د دې شاعرونو مې اوریدل. بیا چې کله په کال 1908 تیم کې دی وفات شو نو زما له نه غختل چې رزه د دې شاعرانو او دیوانو نبیل شم هم دغه شاعرانو او دیوانو سره امام ناس تاسو کولو دغه ټیم مې لیکل شروع کړ د کالج په رساله کې مې پړمونی زلمان دی یو نظم چاپ شو
شفق رساله
شفق رساله کې د مردان کالج پر رساله کې
تاسو خبره کوي خدای سي دغه ماو میو زه کې تاسو لوستي چې تاسو ادبي تربیه چې کوم دنو د اغه اندیش شمس القمر پلاس کې شوی دا یادوي د ناستي ولاړ په وجه باندې تاسو هدف تر ته ډیر زیات مایل یا دغه دا کم چې تاسو نن لیکوال یا دغه د اندیش شمس القمر د ناستي ولاړ په وجه باندې دې کې څومره حقیقت ته
بالکل د دې نه انکار نه کیږي ځکه چې زما کدی خو شاعران و دیوان سره ناست پاسته ون بل دا چې اندیش شمس قمر صاحب سره هم زما ډیر زیات نږدې بلکې تر اوسه پوری ډیر نږدې دغه دي کزه سلی کوم هم هغه زمانه ته پوس کوي چې ماته اورو کسه داسې غلطی پکې هغه ماته په ګوته کې یا که زمانه چرته کې داسې یو نظم یا داسې یو شعر یا داسې یو دغه چې داغه نظریه یا داغه خدای خدمتګاری یا د پارٹی سره مخالفت کې راځي نو ماته دا کوشش دا کوي چې رته داسې قسم لیکونه مکوه
تاغي زرستا سره رشتہ هم دا
او هغه زما نیک کې د مور ماما هم دی زه علی حیدر بادر زما ماما او اندیش بیا دی ماما دی نو په حساب داسې بیا نیک دغه ول ورکو لري شته.
د دې نه علاوه تاسو چې دین تاسو په مختلفو غنو کې تاسو په خبرونو کې شعر او شاعری خبره شوی دا چاپ شوی دا نو تاسو کوم کوم داسې کتابونه لیکلي دي تصنیف کړی دي کتابونه یا لیکلم دي
او تاسو اندیش شمس قمر صاحب خبر وکړ نو دا غي په دغه باندې په وینا باندې ما داسې کار وکړ چې په کال 2004 غالبا پدې کې ما د نصر یو کتاب شروع کړ د ولسی رنگزار په نوم باندې هغه به ما ته زړې زمانې د خبرې کولې هغه لوبي هغه د پولو پټو هغه کیسې کتاري د پښتون لوک ورس دغه ستویل شي یا ولسی جون جوک پکار دای چې دا اکیډمی والے دا کړي ما چې داغه په سلیټونو کونو د اکیډمی یا د پښتو دا څه خال خال په پچا سلیکل کړي خو ما وداغه پناسته کې یاغه سره په ناسته کې دا یو نثر یو کتاب شروع کوم ولسی رنگزار په دغه ولسی رنگزار کې شپږ چپټر دي د پښتنو د جون جوک په حوالہ باندې خپل نمونه ځان له د پښتنو نمونه ولې نګدي لکه غانټول رامبیل بل داسې یو خوغون تک نوم دا ځینې ځینې خلک د مختلفو تحریکونو نه متاثر شوي نو هغوی هغه نمونه د عربو نه راغلي نو دلته کې ځان لاغه نمونه ایښي نو دا خبره ما تاندې صاحب کولې نو دغه یو چپټر پکې په نمونه باندې دی یا د پښتنو مشرانو باندې پکې یو چپټر دی په خوا چې کله کر کرونده پکې ده د هغې دپاره به یوې جغ اراټو دا قسمه وزار استعمالي دی نو هغه به ما ته هغه ویل چې یاره دا سیزونه روکېږي او چې دا روکېږي نو دې سره زمونږ ژبه روکېږي چې ژبه ورسره روکېږي نو پکار دی چې دا محفوظ شي نو ما په دغه سلسله کې د نثر یو کتاب ولیکه ولسی رنگزار نو شپږ چپټر دي په هغه ولسی رنگزار کې دا مې د نثر کتابو بیا د هغې نه پس زمونږ یو بل مشر محمد اقبال اقبال هغه سره ما ملاقات کو د ملاقات په وخت کې هغه ماته وویل چې زه تاله یو دوه کیسټې در کوم ستا به ډېرې خوښې شي ما ویل چې دا به دې ما له سره کوي هغه ماله دا اډیو دوه کیسټې راکړې چې زه کور ته راغلم هغه ما واورېدې نو په هغې کې زمونږ دغې ماما په حواله باندې شعرونه وو او په کال 1980 کې موږ یو مشاعره کړې وه په مردان کمیټي کونسل کې نو ما دغه کیسټ وورې دواړه کیسټې په هغه کې ساحل صاحب اندیش صاحب صاحب شاه ډاکټر زیار بلا ملګرو دا علی حیدر بادر د جون جوک په حواله باندې نظمونه ویلو تاثرات بیان کړو خبرې اترې کړې مولانا عنایت الله صاحب شفق صاحب اسرار د تورو ډاکټر اسرار صاحب دغه پروګرام صدارت کوم ما غلیکونه ټول په یو کاغذ باندې لیکلو دغه نوم یو کتاب جوړ کړو دغه سپټوان موټوان ما سره پراتو دغه نوم بادر نوم یو کتاب چاپ کړ په کال 2008 کې
تاسو د ولسی رنگزار ذکر وکړو او په هغه کې مو د پښتنو د جون جوک ناستې ولاړې د هر قسمه چې څومره دغه جون جوک ته هغه پکې تاسو ګوته کړی دي در ته وایي چې تاسو خو مخکې داسې کرو چې زما دغه چې دی نو ماشومتوب په وخت کې دغه لوبې نه وي د دې څه وجه ده چې د معاشرې نه د ټولنې نه دغه د پښتنو رنګ یو اړخ یو ښکلا هغه لاړله د دې وجه څه ده
د دې خو زما په خیال باندې ډېر وجه کې دي خو غټه وجه دا ده چې کله الکترونیک میډیا راغله نو موږ پښتانه ډېر بې حسه او بې غوره خلک یو موږ د پردو خلکو هغه لوبې اغي هغه بلکې تاسو وګورئ کنه یو خو بل خو نظر اوس غلوي نو دا خپل جب پرېږدو په خپل جب کې دا غي ټکی شاملو خپل لباس بلر کوو دا غي لباس باغوندو په دې باندې بزان لکه فخرم پکې دغه شانتي دغه لوبې چې الکترونیک میډیا اوس کرکټ د څومره دغه ورکړې دي نو کو تاسو وګورئ نو په لار کې څو پارځه کې دغه لوبې دي نو دا منګه د پردو خلکو یا د پردې ډولې په جنج کې روان یو کدا سې زو ویمه او خپل چې سې نو هغه منګه ير کړی دی او ور کړیم دی دا د پښتنو به هیڅ ورته ویل شو نور ورته سو وایو
خا ام درته وای چې ماته یا چې تاسو ګلبن رساله چې وا په کال 1998 کې 99 کې وا نو د دغه ګلبن رسالې نرخ چې کومون هغه صرف او صرف 200 روپۍ وو
جی
داغه باوجود هم دا خلکو لکه بقول تاسو چې هغه پښتنو مين نه وای یا هر څه چې هغه تاسو بندش ولا یا با غستنه هنه کې ما خپل ما کتلې و ما سره اوسم غنې پرتی دی ډیر خ لیکونه و پکې ولې پښتون چې دین هغه لیک طرف ته هغه لوس طرف ته هغه د کتاب وېلو طرف ته لوستو طرف ته او خاص طور د پښتو کتاب ولې نل ولې دا شاعرانو ورونو او کنا دغه کمزوري ده او کنا دغه خلکو د لوستونکو کمزوري ده
زهیر صاحب پدې کې کزه تاسو ته وایم چې زمونږ د حکمران ډلې هم یو ډیر لوی لاس دی کله چې پښتو جبا د دې سکولونو د دې مدرسو لازمی جبا وګرځي کله چې زه د اردو او د انګریزي د ډایجستو د اخبار جهان او اخبار او دغه قسمه سیزونو په ځای باندې د خپلې جبې یو رسالي یو اخبار له توجه ورکم نو بیا کې دي چې هم دغه وجه ده چې پښتانه په جبا وای خداغي لستل دا ورته پتنلګي څوک پر وخکاری یار سچی چې غنل لولي ډیر ته لری لری ګرځي او پدې کې لکه زمونږ د حکمران ډلې یا دغه چې پښتو ته عمره توجه سرکار نه ورکړي چې دا په دغه کې لازمی جبه شي دا جبه زما د روزګار جبه شي نو بیا به خامخار یو سړی دا کوشش کوي چې زه د خپلې جبه دا کتاب دا رساله دا ولولم چې پدې کې څه دي.
شاعر ادیب لګیا دی اورس پروزا پښتانه چې دین شاعرانه او دیبان ډیر زیات دي اورس پروزا لګیا دی شعرونه لیکي خو نصر طرف تر دوی توجه ډیر زیاته کم ده. آیا دوی نصر لیکل نه شي کنه لیکل نه غواړي تن آسان دي او صرف بس غزل یا یو شعر لیکي او بس وای چې ما خپل کار پوره کو څه وای
ستاسو خبر اړه راخه خبر ده د نصر په حواله باندې دا سدي چې نصر لیکلوم ګران دي خو یو لیکون کې یا یو ادیب یا یو شاعر دې ته ګوري چې یاره زما نصر کزه د نصر کتاب چاپ کوم نو اوس ګوري نه لستون کې نشتا کچره دې لستون کې نو زمونږ شاعران ادیبان کلمکاران دا غي دون توان طاقت شته دي چې په زرګونو په شمیر کې شاعران شته نو دې نصر هم لیکلی شي چې لیکل شعر ګران کار دي
تاسو چې د شعر لستون کې جن هغه ډیر دی
د شعر لستون کې ډیر دی د شعر لستون کې ډیر دی او ریدون کې ډیر دی او د نصر د پاره بیا دی خلکو سره وخت نشته چې دی د نصر کتاب وګوري
په ادب کې سو قسمه مونږه اکثر ملګرو لګي چر یو سنجیده شاعری دا یو نن سبا دا ما په بروز یو رپورت هم کړو چې په کیسټو کې کوم شاعری دا تاسو هم په کیسټو لپاره ګلزار او نور داسې مختلف خیال محمد دی دی لپاره تاسو شاعری کړی دا نو تاسو د کوم قسم شاعری چې دین لکه تاسو چې دې ته پښتو ادب ته چین هغه وده ورسی د دې کې سټو شاعری لوجي او کنا کم چې په کتاب کې او په نصاب کې یا په نور رسالو کې میگزینونو کې کومه شاعری خپريږي
سما خپل ځاني دا دغه خیال دي چې شاعری قلم کاغذ دا د الله تعالی طرف یو تحفه ده یو شاعر له پکار دادي چې هغه د خپل قلم نه دا سکار واخلی چې مقصدی کارتی والی چې هغه داغه د معاشره یا داغه د خور د خلکو د ولس په کار باندې راشي اوس زما خپل ځانی چې کوم شاعری ده نو زما په کال اتنه دی کې غالبا رومبنی غزل ټلویزیون نه نشر شو بیا داغه نواره تر دن نه پوره زما داغه سره رابطه تر اوسه پوره سه خو شاصل سندر یا غزل دا ویل دي په کیسټو کې هم دا زپر اقرار یا دا سي د پښتو یو سندرغاړي کلوی دی او کوړو کې تقریبا نه دی پاتې چې هغه بزما سلیک نی ویلې سندر غزل ډیر ویلې دي خو ما کوشش دا کړی د لکه اوس ټلویزیون لمه پړمونی زل باندې چې لیکل کړی دی بیا کا ترننه پورې لیکل کړی دی ما دا غي تدا کتلی چې هر د ټلویزیون دا یو کړکې ده چې پار کور کې کولاو شوې ده مال نه دی په کار چې دا سي شعر یا دا سي سندر یا دا سي یو غزل پدې باندې وړاندې کما چې دا غي نظمه یا راتلونکي نسل یا دا ځوان کول دا بیلاری شي یا دغه شي نو او بل دا ټلویزیون پالیسی هم دغه شي را دا سه قسم سي دغه نه وړاندې کوي نو ما په چوکاټ کې دننه چې پاغي کې چې داغي مور او پلار سره یا د ورونو خويندو سره انسان نست یو داغي ورېدو پاغي باندې صدقه نه کوي ما دغه شانتي کار کړی او البته کیسټو د پاره میټ اپی لیکلی چې زپر اقرار په وینا باندې ما کړی زپر اقرار د پښتو ډیر خسندر غاړي دي زلمی سندر غاړي دي نو د پاره مې هر یو والیوم لټپی لیکلی دي په هر والیوم کې زما تقریبا څو ډیر سلويخ سلويخ ټپی دویلې دي چې غیله صاحب ګل په موسیقي کې د ډیر خ دغه ور کړی اعلان کې زما غټپو کې بدومره دغه نو سومره چې د ور سره خواري کړی د आवाज او د ساس په دغه باندې
تاسو د ټلویزیون د لپاره ډرامي هم لیکلی دي
ما د ټلویزیون د لپاره ډرامي لیکلی دي خو ډیره کمی سنگل پلیس مولې او درې سلور دان لیکلی دي یو په یو افسانه باندې یو ډرامي تشکیل کړو او یو درې مې د شانتي تخلیک کړی بل دا چې د لې سندرو پروګرام کې ما اوس ټيلي فلمونه لیکلی دي ټيلي فلم دا څه و چې هغه شوکتلی سه ما د سوال جواب کړ چې تراشه او کینه زمنګ یو ټيلي فلم دی 15 منټ یو ټيلي فلم پاغي کې بشپک سندر وي او د افسانه غونته کې یو دوه کردارونه به یو ځای بل ځای کې ګرځیدلو پاغي باندې به आवाज راتو چې دغه دواړه کردارونه په والا باندې به خبره اترې کې دی بیا په کې سندره راغله خو لکه زیات چې دغه د موسیقي او د ټيلي فلم غونته کې دغه بیا اوس په کال 2009 کې نثار خلیل چې د پیښور ډیر خبر پروډوسر دی اگر تاسو سوال جواب وکړو چې د شانتي ټيلي فلم بل لیکو نو هغه لپاره بیا بیا یو درې دغه لیکلو یو پړاو یو مات کچکول یو بیرزی دا درې واړه مې ول ټيلي فلم لیکنو په دې کې بدري سندري او د دوه کردارونو په دغه باندې به ډایلاګس وغیرہ وو دام لکه زیات تر پکی کوشش سمګه دا چې موسیقي یا د سندره پکی وړاندې شي
درته چې په ډراما لیکل چې کم دی اوس ډرامي لیکوالان چې کم دي نو زیات پکی اوس ماده سی لیکل چې هغه په خپل ډراما آرټستان دي هغه په کې راغله نو یو پروفیشنل لیکوال او یو دغه قسمه لیکوالان چې دي ډراما آرټستان چې دي هغه راشي لیکل کوي نو تاسو غنئ چې په دې فن باندې بس هغه پرېنه باسي دا قسمه چې یو پروفیشنل لیکوالی او یو داسې قسمه لیکوالی
بالکل داسې د ظهیر صاحب چې منګ سره څنګه د پښتو په ادب کې د نثر لیکونکو کمی دی دغه شانتي د میډیا د پاره یا د الکترونیک میډیا د پاره د ډرامه لیکونکو کمی دی د ګوتو پښمیر باندې دغه د وسلور لیکوالان دي چې غوړي وروړي نور که زه قبل قبل کوشش ورسره کو یا پنګ باندې پزور باندې او سیزو لیکلی شي نو زمنګ نه یا دغه کسانو نه ډرامه رائټر یا ډرامه نگار نشي جوړی دی نو دا به دانه چې اغي د خپل وخت د پاره چې هغه ته بل لیکونکي په لاس باندې نه ورځي او هغه غواړي چې یاره اوس خامخا وړاندې کول دي څه ډرامه ورکول دي نو ډېر کم کوز ډرامه نگار په نشي حساب دي
بحث د لیکوال تاسو وایي چې د پښتو ډرامه دا وخت په کم مقام ولاړه ده
د پښتو ډرامه څنګه چې جبا ډیرا ورسته پاتې شوی ده دغه شانتي زمونږ ورسره د ادب هر یو سن افسانه نثر نور لیکونه مقاله ده خاکه انشائیه ده او ڈراما خود ڈرامے لپاره بیا کمنگو ګورو کنه نو دا ڈراما سلګ ډیر دی پرمختګ کړی دی هغه هم د ټیلی ویژن په ذریعہ باندې چې د ټیلی ویژن په ذریعہ باندې هغه پرمختګ کړی دی هغه وجدا ده چې کور په کور باندې دا کتی شي او خخوري شي د پښتو پښتنو کورونو کې پښتو ڈرامې ته ډیر خلک پته باندې نستي او هغه دا ګوري نو زمنګ ڈراما د نور د اسناپ په دغه مقابله کې لګه په وړاندې تللی او پرمختګ یې کړی دی
زبیر داره ته وایي چې د پښتو ادب او د پښتو ژبه چې کومه ده دا به پرمختګ څنګه وکړي د پښتنو کې به څنګه د دې شعور را بیدار کړی شي چې یاره تاسو راشئ د پښتو لیکل تو وایي پښتو لولئ پښتو لیکئ
د دې به یو دغه دی چې څنګه تاسو ته ما وختي وویل چې کله سرکار دې ته توجه ورکړي چې سرکار زما ژبه د مدرسې ژبه شي زما ژبه د اخبار ژبه شي زما ژبه د الکترونیک میډیا ټیلی ویژن ریډیو د دې ژبه شي او په مدرسه کې دا لازمی وګرځول شي تر خیبر پښتونخوا حکومت خدا اعلان کړو چې تر لسمه پورې به دا ژبه لازمی خو لا تر اوسه پورې باغی باندې عمل درآمد نه شي نن سبا چې په پښتونخوا کې د این پی حکومت دی نو پکار دی چې د بل د ژبې د پرمختګ لپاره دا یو سیاسي مسله هم ده چې تر څو پورې حکومت یا سیاستدان یو قدم نه پورته کړي نو زه ته بل بل منګ به دا جبا نشته کولی شو او دا شاعر یا دا کلمکار دا خدا دی چې غلی کولی کی خو چوس دا غی دا پر میدان نشته نو دا بخامخه رستو پاتې کیږي
تاسو چې دی یو استاد هم یې
جی
نو تاسو په اسکول کې چې نو کم مضمون چې نو هغه خای
زمون خو ام اسکول دغه دی چې ما خو چې کم مضمون ناغشت دي دا اسان اسان مضمون نه دی اردو او پښتو دا ورته خیم مشومان ته
خا د پښتو په اړه باندې تاسو خپل طالب علمانو ته خپل شاګردانو ته په حیثیت د شاعر تاسو داسې درس ورکوي او مطلب طالب علمان درو جهانات کم طرف ته دي
نو داغي خو نو د حکومت د طرف نه کم نصاب ملاو شوې د مونږ خو پاغي دایره کې کار کو خو داغي باوجود چرته کې داسې خالی پیریډ یادغي نو زما کوشش دی چې زه خپل شاګرد ته د شعر او ادب داغي معلومات ورکوم او کوشش مې دی چې دی د خپل ژبې سره مینه وساتي خپل ژبه پرې نګدي ځکه چې دا هم داغه د شناخت ذریعہ دا داوم داغه پیژنګلو دا
پختاره طالب علمان چې کم دین هغه پسړه کې مینه لري د دې ژبه د پاره د دې ترقې د پاره د تاسو سره خبرې طریقې په دې باب لبانی
او ډیر زیات داسې کزو ګورم او تاسو په خپل سره یو کینو ډیر دغه بدایي چې غیبه د خپل مورنۍ ژبه سره ډیر زیات مینه لري په الکانو کې اوس زمونږ د سکول مثال به تاسو ته درکم هاري او استاد چودري کاغه د عربی دی کاغه د اردو دی کاغه د پښتو دی کاغه د بل څه مضمون دی د ساينس دی او کاغه دغه دی نو چې خپل ماشوم پوي نو هغه په کده انګریزي هم دی نو هغه په پښتو کې پوي خیال هم کړی نو هر یو استاد چې کله چاک پلاس باندې بورډ تودريږي نو کوشش یې دی هغه او بل ژبه ویلم نشي کنه کاغه استاد هم یار سي کنه خو پردې جب ویل یا هغه د ماشوم ذهن ته او د هغه زړه ته کوزول دا ډیره ګرانه مرحله په خپل هغه استاد چې خامخا به پردې جب کې انګریزي والو مونږه کوردو والو نخلو ورته ورانه ورانه کوي یو هغه شانتي صحیح تلفظ یا صحیح ادایګي به دا غنه نه کیږي نو په هر سکول کې په هر مدرسه کې مونږ وګورو استاد دی او چې بورډ ته ولاړ دی نخل ماشوم په خپل جب په خپل مورنۍ جب باندې پوي په هغه کې هغه مضمون هغه ته خي
پښتانه چې دین دا بسنګ تعلیم یافته جوړول څنګه جوړې دي شي دا غیره پر کم هلې ځلې پکار دي تاسو بحثي د استاد بحثي د شاعر ادیب بحثي د لیکوال تاسو وایي
نو دا خو کومو ګور نو علم یو طاقت دي کوم کومونه چې په دې نړۍ کې علم او هنر باندې شته دي نو اغي په دې نړۍ باندې حکومت کوي یا اغي د ساينس ټیکنالوژي دغه په ذریعہ باندې نور کامونه ورستو پریخي دي. او دا خو د حکومت او د سیاسي دغه چې خامخه هر ماشوم کاغه د کلی دی کا د خار دی کا د هر دغه دی کده غرونو دی کده سم دی چې مدرسه سکول کتاب قلم د سرکارو لري خپل جون جوک په دغه کې تیر کې علم حاصل کی ځکه چې بغیر د علم نه یو کام هم شته کیږي نه.
دا دوی چې تاسو په وډونه هم غست دي نو کو لک زمونږه مینوالو ته چې دی نو د دې په باب باندې وای چې تاسو کم کم وډونه غست دي په کوم سنفرو کې تاسو غست دي
په وډونه دغه خو یو طرف ته د ټول نزیات مینا زما شعر زما لیک سره خلکو کړی دا ډیر داسې کسانی چې ما د خپل شعرونه نه یاد اکثر یارانه رکشوی ځینې کسانی را تر یاد کی دی خلکو را سره ډیر زیات مینا کړی دا دی زما لپاره ډیر لوی احساس دی چې زما یو شعر تا یار یو سندره تا اغه لیدا دور کړی دی اغه خوخه کړی دا ما یو وړونه چې غشتي نو په دې ولسی رنگزار کتاب باندې ما د سواد د سیمه نه چاچا کریم بخش واړه غشتي دی بیا د پیښور نه پاکستان رائټر ګیلډ دی هر کال په کتابونو باندې وړونه ورکې دی را لې وړ راکړې دي دا پیښور ټلویزیون په کال 2010 کې د بهترین شاعر دی د غوره شاعر ایوارډ د پاره زمانو او د محمد اسلام ارمانیو چې زمونږ ډېر ښه شاعر دی سینیئر شاعر دی دا لندن ډېر سره تعلق لري نو دغه ایوارډ اغي مالرانه کو ټول پټېلی فلم په دغه سندرو باندې په هغه سندره چې کمی نثار خلیل دغه کړي ریکارډ کړي پاغي باندې واغ ایوارډ محمد اسلام ارمانیو واغښ زمو صرف نامینیشن شو اوس په دې تیر هفته کې پښتون آرٹ اینڈ کلچر یو این جی او دا امجد شہزاد و نور ملگیری داغی پشا باندھے ولاڈ دی ندی زما تقریبا سے لس دور سندرے کم چدا امن پا والے دی کم چدا پختون پختو پختون والے پدغا والا باندھی دی اغا دی ریکارڈ کړی دی نو پدغه باندې د پښتو د غوره شاعر واړې مال راک پنشتر حال کې دغه پروګرام او د ان پی حکومت رالوم یو درې سلور میاشتې وړاندې د اسمندیار ولی خان پلاس باندې یو سند راکړو په پیخور سیم هاوس کې
ډیر مننه حضرت زبیر زبیر مشال ریډیو سره د خبرو اترو د خپل وخت ورکولو ستاسو یو جهان مننه
ستاسو هم ډیر مننه چې تاسو د دې مرکې لپاره زرو غوښتم او زمانه د مرکې واغښته او زمانه د معلومات د هوا په چپو باندې د مینوالو پښتنو ته رسول ډیر ډیر مهرباني
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو دا کابل د کلو لختنو د
دیلم د کانی سختا د پی خور د پی خور د پی خور هوا و مست هی رکړم ہے ہے او هو بہاغش پم ډیر پسل جانان وری دو ی باران و